مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه هم ور سره خبرې کوو، بیا سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر ګل مرجان را سره ملمه دي. تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې د هغې د کارپو په حسمانی تاسو هغې خبرې اوري، خو نن ور سره نیغ په نیغه خبرې کوو چې کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې کوم ځینې کړې دي او څه کې او موجوده حالات ته څنګه ګوري. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کله وایم. ما
ته د ریډیو هم مننه کوم چې زمونږ کندې یو خیر انسان نه پوهه انسان ته قدر ورکړ مونږ یې مننه.
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. کله چې زمونږ درنو اوریدونکو سره خپل تاسو د کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
ز د سویلی وزیرستان دوانه او سیدن کې یم. ما لومړنۍ زده کړې په موسانی کې په پبلک سکول وانه کې کړې دي تر لسم ټولګي پورې.
ها،
هغه نو وروسته ډر اسماعیل خان ته لاړم، کالج مال ته خلاص کړلو. بیا هغه نو وروسته سیاسياتو کې او نړیوالو اړیکو کې مې د اسلامیک پونتون نړیوال اسلامیک پونتون اسلام آباد نه ماسټری وکړله.
ها،
بیا د لوړو زده کړو دپاره راغلم په خبر ته. قسم تاسو ما ته ډاکټر وایي خو له بده مرغه زما هغه ډیګري بشپړه نه کړله. داسې یو اویا اتیا سلنه ما خپل تیسیس کار وکړ، خو بیا د څو عواملو د وجې رانه پاتې شوه. بیا مې یو اووه کاله په خبر د نړیوالو اړیکو په څانګه کې په خبر پوهنتون کې هلته ښودنه هم وکړل، هلته استاذ هم پاتې شوم.
او دا کوم هغه خبره ده؟ آسان خبره ده جی.
په 2009 2015 پورې زه په خور پونتون کې استاد وم.
ښه جی، ښه. او لا غیر رستو تاسو بیا په کوم د غمانی تاسو اوس موجوده د غسره کار کوي؟
اوس زه په پېښور کې یو د انګلیسي ژبه مرکز چلوم.
ښه،
او نور خو زمون کار سیاست دی، دا نور خو سه وخت تیر او ټایم پاس دی. کله یو ځای کې لاس واچو، کله بل ځای کې واچو، نور خو دا کانی کار دی. کوی که څه هم ډیر مونږ دې کړی دومره وستوان به مونږ وی کمزوري خلک یو، او خپل هلې ځلې کوو.
څنګه تاسو ویلی تاسو یو خپلم یو اکیډمي چلوي د انګریزي د ژبې، نو څنګه ګوري د دې خیال مو څنګه ځین تراله؟
دا سیده د دلته چې د پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتونخوا حالات ته تاسو زیر شئ، تاسو تر موږ نه ډیر خبرې زده چې تاسو ژورنالیستان یو بیا دا د یو ډیر غټې ادارې سره کار کوي. دلته په پښتونخوا وطن کې یو خو تعلیمي کیسه ډیره زیاته خرابه شوې ده.
ها،
د شلو کالو نه چې په موږ باندې کوم جنگ وته پلو، دې جنگ صرف موږ ونه وجلو، زمونږ په دې صوبا کې د نقل چکم مرز وو، دای دومره خپور کړلو چې نن په ټول پښتونخوا وطن کې بغیر د نقل نه پاس کېدل ډیر زیات ممکن خلکو ته ښکاری. او دلته د خلکو د سټوډنټانو لپاره چې دوی د خپل د راتلونکي لپاره هیڅ په نظر کې نه لري، زه خپل هم دا هم تبلیغ کوو چې وروره د لوړو زده کړو لپاره د ښه روزګار لپاره د ګولایاز د خوندې خارجي هیوادونو ته لاړ شي، نو دلته ډیر زیات ضرورت دی د دې ژبې زده کولو، ځکه چې اروپا ته ځي، دې ملکونو ته ځي، نو ستا لپاره د انګریزۍ ضرورت دی. هغې په نظر کې وساتلو بس دا کار مو شروع کړی دی.
نو څنګه ګوري ډاکټر صاحب چې لکه د خلکو ځوانانو کې هغه رنګ دا غشته هغه پوهه چې څنګه تاسو ویلي چې د لوړو زده کړو سره اهمیت دی، او د ژبې او بیا په ځانګړې توګه باندې د انګریزي د ژبې چې نړیواله ژبه ده او په ارزي کې لکه دا ژبه زده وي ستانو ډیر ځینو کې تا ته ګټه رسي، نو ځوانانو کې هغه فکر او هغه دا غشته بس کنه؟
فکر خو ډیر زیات دی، به یې دا داسې هغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې ترند دی.
ها،
ځکه چې ځوانان که په نور څه پوهېږي که په نه پوهېږي، خو په دې پوهېږي چې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ راتلونکی نشته دی. چېرته به په بڼي چاودنه کې ولوزو، چېرته به بېګونه ترور شو نو ډیر زیات خلک روان دي. بیا هم لبد مرغه قسم ما وویل چې زمونږ سکولونه زمونږ ښوونځي او پوهنتونونه ډیر زیات کمزوري کړل شوي دي. کمزوري نه دي کمزوري کړل شوي دي. هغه استعداد نه لرو چې مونږ د نورو قومونو سره مقابله وکړو، خو پښتانه بیا هم همت کوي په دې خوارۍ کې په دې غریبۍ کې ځانونه وباسي د لوړو زده کړو دپاره د روزګار دپاره خارجي هیوادونو ته.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر باندې چې کوم په انګریزي کې اصطلاح استعمالیږي برین ډرین، لکه چې دا کم باصلاحیته کم ځوانان چې دي، نو دا چې نورو هیوادونو ته ځي، نو دا خو خپل هیواد ته او ټولنې ته څومره تاوان رسوي؟ دا
ستاسو خبره به هیڅ سم ده. هغه د هغو هیوادونو لپاره چې هغه سوله ولري، امنیت ولري، یو نظام ولري، د هغو هیوادونو لپاره دا وخت پښتنو کوم هیواد دی چې برین ډرین کیږي؟ زما خیال دا دی چې دا برین که زموږ د باندې لاړ شي نو خوندي به شي. ګولایاس خوندي دی، پامیر ساحل خوندي دی، بهر ناست د دې کامو د وطن دپاره کار کوي. دلته خو مونږ زما وسایل قبضه دي، زه به انجینیر چرته اکوموډیټ کوم، چرته بیا ځایوم، زما اوبه قبضه دي، زه به اګریکلچر ماهر چرته ځایوم. که په بهرو هیوادونو کې وي نو امکان دا دی چې بدلونونه راځي، انساني ټولنه بدلیږي، نو زمونږ یو اساسه خو به په خارج کې پراته وي. کله اړتیا شوله هغه راتلی شي، هم د خپل وطن ته اوږه ورکولی شي.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان ملمه دی. نوموړي سره خبرې تر جاري ساتو، خو اوس یو شند مالو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د میرستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، کله موږ د موجوده حالاتو ته وګورو، د پاکستان څنګه تاسو د مینا مخکي خبره وکړه چې تاسو ټل کار د سیاسياتو دی او نړیوالو اړیکو کې هم تاسو سو کاله خوونه کړی ده. په پاکستان کې کوم ګورو د پاکستان سیاست ته او بیا په موجوده حالاتو کې دې ته څنګه ګوري تاسو؟
دا سیدی د پاکستان سیاست او د تیرو پنځاویا کالو نه، بیا خاص کر د ایوبی مارشالانو روستا، دلته سیاست نه دی، دلته جنرال شاهی دا. جرنیلان کله یو مور راوړاندې کی، کله بل مور راوړاندې کی، د ټولو د بټو د زمانی نه راوخله. چا یو خان د راوړاندې کو، بیا نو شریف راځي چې هر یو په اقتدار کې کینه بیا غوي چې موږ د فوج سره په یو پانا یو، وی ار ان د سیم پیج.
او بالکل
دلته سیاست نه، دلته هر څه غرق شول. په دې ملک کې نه سیاست شته دی، نه ټولنیز ژوند پاتې شو، نه اقتصاد پاتې شو، نه اخلاقیات پاتې شول. دا ملک بیخي ناپورسان، حال په حال ناپورسان کې دی. نو دلته سیاست سر خوړلې دی، اقتصاد هر څه سر خوړلې دی، بس احمد کول پکار دی. خاص کر پښتنو ته ډېرې درنې پېښې دي. پښتانه وجل کیږي. کله نورو قانونو په پاکستان کې اقتصاد خراب دی، سیاست خراب دی، خو په آرام خودي پښتانه دلته وجل کیږي، ترټل کیږي، ورکیږي. نو موږ ته ډېرې درنې را پېښې دي، او دې د پاره به کار کوو، دې د پاره به د یو بل سره سلام مشورې کوو چې د خپل کام د بدبختۍ څنګه خلاص کړو.
ډاکټر صاحب، دا خو یو استاد یو وړاندیز دی، او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي، هغه په وار وار معنی هم خبرې تر کړې. دا موضوع هم دې معنی خبرې کوو، کله څنګه تاسو په دې پیل کې ویلي چې د ایوبی مارشال لا چې د یو فوزی امیرو په هغه وخت کې اوسنی حالت ته کوم ګورو د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په یو سیاسي ګوند باندې د پابندۍ یا د بندیز لګولو یو خبري رواني دي حتمی فیصلنده شوی نه کابینه منظوري ورکړی دا او نه نور ائتلافي ګوندونو په دې باندې خبره کړی دا کله تاریخي تناظر کې وګورو په پاکستان کې د دې نمخ کې هم په سیاسي ګوندونو باندې داغي په فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی وو کمنګ د فوزی عامر خبره کو د جنرال ایوب خان خبره کو نو په هغه وخت کې هم په یو ګوند خو پابندی نه خو په د محمد علی جناح په خور فاطمه جناح باندې پابندی لګولې با بندیز لګولې لاغي روستو د یو سلسله کړه روانه ده دا ک تاریخي تناظر زمنګ لګ اوریدونکو ته وای چې په کم کم وختونو کې په سیاسي ګوندونو باندې داسې بندیزونه اعلان شي وو او هغه تر فشار لاندې وو
داسې دی ولایا څنګه خبر او کړل چې په بوتو غدا جنا په خور باندې پابندی لګولې و زمونږ د پاکستان کې د نورو قومونو چې کوم یو ډېر غټ ګوند و نېشنل عوامي پارټي هغه باندې هم پابندی ولګولې شو اصل خبره دا ده او نه باندې نېشنل عوامي پارټي باندې پابندی خودی لګئی مثال دا څنګه خبره نه دا په بل نوم باندې راځي اصل خبره دا ده چې موږ د اوس چې کوم حالت ګوره په پاکستان کې نن شل پنځه ویشت کاله وړاندې ولایا خان په پاکستان کې فوج یو داسې اداره وه چې هغه ته به بلوچو پښتنو ځای په ځای سندي کوم پرستان او کله کله بدرد ورته وویل نن د پنجاب چې د پاکستان د فوج ټوله تکیه په پنجاب وتر اوسه نن د پنجاب نه دننه د فوج خلاف آوازونه راپورته کیږي که دوی په عمران خان او په پی ټی آی باندې په دې وخت کې پابندي لګوي زما خیال دا دی چې بربند خودي دوی دا فوج بربند شوی دی د دوی کردار بربند شوی دی زما خیال دا دی چې دوی به خلک چوکونو ته
ڈاکٹر صاحب دی کی فوج سنگتا سے خبر او کړل اساس نظر دی خو حکومت دا پریکړه کړی دا
حکومت تاسو ته معلوم دی ما ته معلوم دی جهان ته معلوم دی چې یو وزیر اعظم سیټی وزیر اعظم په خپل خلوای چې زه 15 د شکل د فوج وفادار او تابعدار پاتې شوی یم د نن مسلم لیگ کردار هغه د یونانیس پارټۍ دی چې د تاجو برتانیا په وخت کې یو هغه په فخر سره ویل چې موږ نو کاران یو دی په فخر سره وایي چې فوج سره ما 15 د شکل مزدوري کړې ده نو دا سه حکومت اولس د خو په زمانه نه ده ټولنیز رسنۍ راغلي دي هر یو عمل ریکارډ کیږي تر اولس رسیږي بیا د پی ټی آی بدبختانو دومره تیزه ټولنیزه رسنۍ شبکې دومره تیزې دي چې د سیکنډ حال تر ټول پاکستان رسیږي دا حکومت کیسه نه ده دا حکومت په شاه چې کوم سټیرینګ چا نیولی دی شادو خاصې غې کې ناسته ده خوشحالي کې چې زه ټرک چلومه
او ډاکټر صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته د هغه وخت هغه بیان کوي څنګه تاسو ویلي چې په نه پانی کله پابندي ولګیدله نو په هغه وخت کې خبرګون نسو او هغه څه نتیجې ورکړې آیا هغه وخت کې چې کوم واکمنو هغه ته بیک فایر شو او کنه هغه نور قوی شو
دا چې په هغه زمانه کې د نه پابندي باندې زما پښتانه څومره خبر وو هغه زمانه کې زه سوین چې د خلکو رسنیو ته لاسرسی نه وو هغه کې به ته غدار شولې تا به بیا ټولو د غدارۍ نه صفا کولو ولی خان تر مرګه پورې ځان صفا نه کړلو غدار مړ شولو خو اوس هغه زمانه نه ده په هغه زمانه کې فوجیانو ته بیک فایر کېدل نو د خلکو دا ګمان هم نه کېدلو فوجیان په هغه ځای کې ډېر زیات مقدس وو ایر سپیشلی وو په خلکو ناجی په کولو اوس هغه زمانہ تیر شوې ده په هغه زمانہ کې نه فاطمه جینا د قائد اعظم خور وا هغه سره چې څه وشو هغه هیڅ لز دور لس کالا ایوب خان په زور باندې بچایي وکړل هیڅوک نه راووتل نه د فاطمه جینا ملګرتیا وکړه ځکه چې فاطمه جینا په هغه زمانہ کې څومره خلکو په پیژندل او دا سه هم کپنه باندې چې پابندي ولګېدل نه دړې وړې شوالو
ها
ټول قانونونه سره بیل شول، یعنی سندیانو ځانته پارټیانه جوړې کړې، بلوچانو ځانته پارټیانه جوړې کړې، پښتنو ځانته پارټیانه جوړې کړې، نو په هغه ټینګ کې تاوان د سیاسي خلکو وشولو، فوجان هم په ځای پاتې شول. خو اوس په یوه شتمه پیړۍ کې په 2015 کې تا دوی دا امیدا خوشباوري ده د دوی ته بیک فایر کیږي.
څنګه تاسو ویلې چې دا غي تاوان سیاسي او جمهوریت قوتونو ته ورسېده، نو آیا ستاسو په نظر مانی څنګه تاسو ویلئ چې اوس هغه زمانہ نه ده، اوس خلکو ته د معلوماتو رسایي چې دغه په چټکتیا مانی سکندل مانی خلک خبريږي او غیمن خبرګون هم خای، نو آیا ستاسو په نظر مانی اوس هغه حالات نه دي چې څنګه په خواو او اوس څنګه تاسو ویلئ چې هغه ویشل شو هغه جمهوریت چې کوم قوتونه، نو آیا اوس هم دغه د جمهوریت قوتونو یو امتحان نه دي چې څنګه په خواو
بشیده دشي امتحان دی؟ خو دا وخت ما ته داسې ښکاري چې جمهوریت قوتونه فکری تور او ذهني تور تیار دي. پرون مې د ایمل ولی خان یو بیان تر سترګو شو، که څنګه ایمل ولی خان او امین نشنل ګوند د پی ټی آی په سختو مخالفینو کې راځي، خو ایمل ولی خان دا همت نن وکړلو، نن د ایمل ولی خان رسیدلې دي چې د پی ټی آی سره سکیږي، دا د جمهوریت په ګټه نه دی، دا د سیاست په ګټه نه دی، هغه نن په مخالفت کې ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن چې د پی ټی آی سخت مخالفت یې وکړ، ته د یهودی ایجنټ پورې فتوی ولاګولې، نن هغه هم دی د دې روادار نه دی چې مثال پی ټی آی باندې د بندیز ولاګي. نو کدا قوتونه مثال سیاسي قوتونه نن دا جرأت وکړي او دا به کوي، ځکه چې دا چاړه دا یو چاړه ده د ایوب خان د زمانې نه سیاسي مری ور باندې پرې کیږي تر ننه پورې، نن یې عمران خان په سر اخستې ده. نو زما خیال نه دی چې فوجیان یا اوسنۍ چې تاسو ورته حکومت وایي چې هغه منظوري ورکوي، هغه به دې ته زړهخه کې یا دې ته به دوی ملا وتړي چې دوی پی ټی آی بین کې، ځکه چې سیاسي قوتونه به راټولېږي په یو مرکز باندې، ځکه چې د ټولو سیاسي ګټې تر پښو لاندې کیږي. نو زما خیال دا نه دی چې دوی به د دې نه څه ګټه حاصله کړي، ګټه به د سیاسي خلکو کیږي.
خو ډاکټر صاحب، تاسو دا خبر خو کړ چې ټول به رایو ځکیږي، دی مخکې هم رادیو وزې شبي وو، خو بیرته هغه خپل چوکاټ او په داغه ته نه نوزي چې کله د جمهوریت ادارو د پیاوړتیا خبر کې په پاکستان کې وګورو. څنګه تاسو په د هغه په پیل کې د خبرونې په پیل کې خبره وکړه چې د پاکستان 15 یا 16 کال وشولو او تر اوسه پورې یو اداره چې دا ډیر مضبوطه ده او نورې جمهوریت ادارې چې دي هغه هغه رنګ پیاوړی کیدو ته پرې نه خودل شوی یا شوینه، نو دیتا څنګه ګوري؟
د شتي ګلیا زو د پاکستان د سیاسي تاریخ نه دی 15 کال، دا د مشرف نه اول او د مشرف نه وروسته باید سره بیل کو.
ها صحیح ده،
د مشرف نه اول چې کوم سیاسي دور وو هغه کې ما درته چې ز د سین د حالاتو نو خبر، حتی زه د پیښور د حالاتو نو خبر، زه د چرسدین نو خبر، زه د ګلستان نو خبر، زه د کویټ نو خبر. او اوسنۍ حالت هغه نه دی، ما درته چې کمیونیکیشن د رسنۍ دومره قوي شوی دی، دومره زورور شوی دی. په دې وزیرستان کې مونږ فقیر ای پی هم تر خاورو لاندې کړلو، چا ډیر غټ ملي اتل و، په جنازه کې به څومره خلک شامل شي وو، یا په دنیا کې به څومره خلک داغه په مرګ خبر شي وو یا به خپه شي وو. ابل ورځ د ګیلمن کیسه تاسو په وړاندې ده،
بالکل.
نو هغه کیسه اوس نه ده چې دوی به واپس شي، واپس د دوی سره لار نشته دی، آپشن نشته دی، ځکه چې که دوی واپس شي بیا به دوی د هر څه د لاسه ورکوي، بیا به پاکستان هم د منځه ځي، ځکه چې پاکستان نور په هغه حالت کې نه دی چې دا بیا پلاسیزه کې و، د شپېته پلاسیزه کې و، د اتیا پلاسیزه کې و. پاکستان دا وخت اقتصادي تور د پاکستان په تاریخ کې، زما په خیال پاکستان به دومره اقتصادي بدحاله شوی نه وي که دا اوس چیرې،
بالکل.
پاکستان به دومره د سیاسي بې ثباتۍ سره نه وي مخ شوی که دا اوس چیرې، پاکستان به دومره په نړۍ کې بل وخت یوازې شوی نه وی کده اوس چې دی نو د دوی سره آپشن نشته دی که د سیاسي لیډرانو ته پاکستان ګران وي دوی به یو بل ته لاس ورکوي تیر به هیروي که پاکستان د ورکېدلو پروګرام وي دوی به بیا واپس لاړ شي خپلو ځایونو ته پاکستان به داسې په نړۍ کې ډېر قومونه ډېر ملکونه ورک شوي دي نو داسې به د پاکستان مستقبل وي
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان صاحب ملمدې نو موږ سره خبرې تری جاري ساتو او ډېر تفصیلن خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل سیاسي ګوندونو کم بندیزونه لګیدلی او داغي بیا نتایج سو یو ورشن د مالو د دمیر سو بیا حاضرېګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د دمی روستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب د دمی مخکې تاسو خبرو وکړه ډېر تفصیلن خبرو مو وکړه چې د دې ریپرکشنز وسی او د دې حالات کوم ګورو دا به کم اړخت زی راتلون کې څنګه ګوري تاسو خو دا ویل چې وس اغه شپېتمه لسیزه نه ده نه اویای ماده نه اتیای ماده نه نویم لسیزه ده وس حالات ډېر بدل دي نو په دې حالاتو کې که دا ولس که من ګورو هغه هم هغه رنگ اوس پاتې نه دی هغه رنگ که من ګورو په انتخاباتو کې من وکتل دا هغه وروسته من وکتل خبرګون نه هغه رنگ نه دی ولی لکه دا ولس چې کوم د کومنګ دا هغه د ولس یو دا خبره کو فکر خبره کو یا د را پاسې دوه خبرې کوم من خو سید په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو خو من تخکاری خو په سړکونو باندې په عام هغه باندې هغه رنگ نظر احتجاج یا هغه رنگ برګون مخې ته که د سیاسي ګوندونو د لوري بي په نظر ساسي په نظر باندې راضي کنه
دا څه دی بل یا زه ما خیال دا دی چې د طوفان وړاندې یو څه وخت پر خاموشي راضي یا طوفان راضي دا اوس چې کوم صف بندې کیږي په پاکستان کې د سیاسي پارتو په منځ کې کوم حرکتونه روان دي دا به رنگ راوړي دا به په مغزي ولس دومره بیزاره شوی دی دومره نه لای شوی دی ځکه چې اقتصاد د چا خراب شي چې سړی د بورډ نه تر تاکاله پورې د کرایې پیسې ونه لري یا به څه وکړي که چېرته د سیاسي ګوندونو ولس ته باور ورکړلو دا غټ سوال دی دوی کولی شي نشي کولی دا ولس نن خودکشیانو ته تیار دی چې په کور دننه خودکشیانې وکړي ځکه چې دوی د بچو د رزق غم نشي کولی په دې ملک کې د رزق غم د دن نه کیږي د رزق چاره نه کیږي دا خلک دا ولسونه هر قرباني ته تیار دي او سیاسي پارټیانو ته پاتې ده سیاسي پارټیانو دا څنګه چینلایز کوي دا څنګه په کار اچوي دا به قتل کیږي خو زما باور دی زه یقیني یم چې سیاسي ګوندونو د تیر غلطیانو نه سبق زده کړی دی که چا نه وي زده کړی هغه به ورکیږي ځکه چې د اولس نوره د صبر پیمانه کاسه ډکه شوې ده هغه نور دې ته صبر نشي کولی چې تا 50 کاله سیاست کړی دی ستا 60 کاله کړی دی تا 150 کاله کړی دی ځکه د خلق د ژوند د مرګ په کشمکش کې دي نو زه پر امید یم چې یو سبا کېږي ان شاء الله امید ده چې د اولس په خیر به کېږي
ډاکټر صاحب د پروګرام د پښې به هم دي دا اساس غږ ټول زینو کې اوردل کیږي نو د بهیسه کارپو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو تاسو به څه پیغام وي او په ځانګړي توګه په وسنی حالاتو کې
زما پیغام دا دی زه خاص کر ځوانانو ته زما ډیر زیاته هیله ده چې د قانونو باندې هر کله بدبختی راشي، خاص کر پښتون قام دا وخت په ډیر بد حالت کې گیر دی. د ځوانانو زما هیله ده ده چې ورونو خپل ځان وپیژني، خپل تاریخ وپیژني، خپل قام وپیژني، خپل جغرافیا وپیژني. سیاسی مشکل دی ټول زندگی زموږ د پاره، خو کام زندہ باد وی بیا به هر وګړی زندہ باد وی. خپل مشرانو باندې، خپل ملګرو باندې غږ وکي، پیداری وکي. دا وخت د بدلون وخت دی، دا وخت د یو نوی سباوون د ټاکلو وخت دی. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر قومي عدالت راغوښتی دی، خو زه خو چې کوم څه ګڼم دا به جرګه وي. پکار دا دی چې د دې دپاره ټول پښتانه ځوانان ملا وتړي، په ټولو سیاسي مشرانو باندې د نن غږ وکړي، یو شور جوړ کړي، ځکه چې سیاسي مشران هم د اولس ته ګوري. که د اولس خوښه دا وي چې پښتانه سره راټول شي، یو پریکړه وکړي، نو دا یو وخت دی. ځوانانو ملا وتړي، سوشل میډیا د لارې، د تقریر د لارې، د لیک د لارې، په ټولو پښتنو مشرانو چې د پښتونخوا وطن کې سیاست کوي، په هغو باندې زور راوړی چې راټول شي، د کام د راتلونکي د پاره، د دې مرګونو ته د پای ټکی کېږي، او د یو روښانه مستقبل څرک پیدا کړو.
ګلمرجان صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وېستلو. او
مننه ډېره مشال ریډیو، مننه چې مونږ یاد کړلو.
د مشال ریډیو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو پوه ډاکټر ګلمرجان خبري واوريدي. په همدې ځای پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم. تر هغه پوري خپل قربا ګل یاست اجازه ورکړي. په لوی علامه سپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ
کې منګل تطبیق چې کوم دی
د هندستان. د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.